افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د سالنګ لویه لاره له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګېږي نن اور بند اعلان کړ. د کیمیاوي وسلو څارونکو نړیوالې ادارې د لومړي ځل لپاره په زغرده د سوریې حکومت د زهرجنو کلورین او سرین ګازو په کارولو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د سالنګ لویه لاره له غره د ډبرو د ښویېدو له امله د ټرافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس محمد زمیر عمر خیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېر نیمه شپه د هیجان په سیمه کې ډبرې راوښویېدې چې په نتیجه کې دوه موټر ویجاړ او یو موټر چلوونکی ټپي شو. ښاغلي عمر خیل ویلي چې د واورو د ورېدو دوام او طوفانونو ته په پام د دې خطر شته چې نورې ډبرې هم له غره راوښویېږي، نو ځکه د مسافرو د خوندیتوب لپاره دغه لاره د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. همداراز ویلي چې له لارې د ډبرو د لرې کېدو لپاره ځانګړو عملیاتو لکه چاودنو ته اړتیا ده. خو ورسره د دې خطر هم شته چې د پیښې ځای ته نږدې د وارداتي برېښنا یوې پایې ته زیان ونه رسیږي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس دغه راز ویلي چې نشي ویلی چې کله به دغه لاره بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. تر دې مخکې ډېر ځل د واورې د ښویېدو او طوفانونو له امله دغه لاره بنده شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لننه په کابل ښار کې پر پلي ګرځېدونکو کسانو محدودیتونه ډېروي. د خبره د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. ښاغلي اندرابي ویلي سرلنن څخه به هغه کسان چې په ښار کې پلی تګ راتګ کوي پوښتل کېږي. د کورنیو چارو وزارت پرون په کابل کې 1600 پرسونل او 400 موټر معذف کړي وو چې له اجازې پرته د نورو کسانو تګ راتګ کنټرول کړي. ښاغلي اندرابي په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري وستایله. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکوونکي او د مخابراتي شبکو کارکوونکي او د خوراکي موادو پلورونکي له دې بندیز څخه مستثنا شوي دي. د افغانستان حکومت د مارچ 23 په کابل کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دریو اونیو لپاره ګرز بندیز اعلان کړی و چې ویل کېږي تر ډېر خلکو ترې سرغړونې کړې دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د تجارتي لاریو او کانټینرونو د لیږد لپاره به د تورخم او سپین بولډک دروازې پرانیزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عاشق فاروقي تیر ماښام په ټویټر لیکلي چې دغه لارۍ به د اپریل 10 په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه افغانستان ته ولاړې شي. سبا دغه بهیر پیلېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل په خپله ټویټر پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړی او لیکلي چې دا ډول همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره د ګډو هڅو سره مرسته کوي. په عین حال کې د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یوازې په چمن کې تر 2000 موټر پورې ولاړ دي، همدارنګه تر 1500 موټر پورې په کراچۍ کې ولاړ دي. تمه دا کېږي چې د سبا ورځې د پیل سره کومه هوکړه چې سوې ده، چې خوشبیني سته چې سبا به د سوداګریزو توکو پر مخ باندې هم دا لاره خلاصه شي، او په لومړي سر کې به هغه خوراکي توکي چې په WP پورې مربوط دي هغه به د افغانستان خاورې ته راداخل شي.
پاکستان د تیرې مارچ میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې د کورونا وایروس په تړاو د اندېښنو له کبله به له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړي. د تیرې دوشنبې په ورځ پاکستان د مسافرو لپاره د تورخم او سپین بولډک لارې پرانستلې، او په تیرو څلورو ورځو کې زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټه چې په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړي، د دې هیواد په توقیف ځایونو کې د شکنجې د دوام او د اساسي ازادیو د محدودیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه کمیټې په خپل څېړنیز راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی دا موندلې چې تر اوسه ډېر هغه اصلاحات چې د بشري حقونو په برخه کې ژمنې شوي نه دي عملي شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیټې څېړنه ښیي چې ازبکستان چې د بشري حقونو خورا بده سابقه لري تر ډېره مستبد بلل کېږي. دا لکه چې ولسمشر شوکت میرزی تریایف په 2014 کال کې واک ته رسیدلی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیټې لومړنۍ څېړنه ده. میرزیایف واک ته له رسېدو وروسته په دې هېواد کې د اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره یو لړ اقدامات کړي، خو د بشري حقونو د څارنې کمیټه د بشري حقونو وضعیت تر اوسه د اندېښنې وړ بولي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هېواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکي پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به 2 اونۍ دوام وکړي، خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا وایروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په تېره مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هېوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي غوښتي وو چې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. افغانستان هم یو له دغو هېوادونو دی چې پکې د کرونا وایروس له خپرېدو سره ملګرو ملتونو د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا له وسلوالو طالبانو د جګړو د درولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د کیمیاوي وسلو څارونکو نړیوالې ادارې د لومړي ځل لپاره په زغرده د سوریې حکومت د زهرجنو کلورین او سارین ګازو په کارولو تورن کړ. د کیمیاوي وسلو پر استعمال د بندیز سازمان او پی سي ډبلیو څیړونکي ټیم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپل لومړنی راپورټ پرون چهارشنبه خپور کړ. په دغه راپورټ کې د سوریه حکومت ګرم بلل شوی چې د 2018 کال په مارچ کې په مرکزي ښارګوټي التمنا کې د کلورین او سارین ګازو بمونه استعمال کړي دي. تر دې مخکې دې سازمان یوازې ویلي چې په سوریه کې په بریدونو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي، خو په زغرده کوم لوری نه تورن کړی. دغه څېړونکي ټیم ویلي چې په دې اړه چې په سیمه کې به د سوریې د هوایي ځواکونو افرادو دغه زهرجن بمونه استعمال کړي وي کره او د باور وړ شواهد راټول کړي دي. لویدیځو هېوادونو له ډېرې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د دې هېواد په 9 کلنه کورنۍ جګړه کې د خپلو یاغي وسلوالو او ملکیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړی دی. روسیا او ایران چې د هغه د رژیم کلک ملاتړی دي دغه تورونه رد کړي او یاغي وسلوالې ګرم بللي دي. د دغې نوې ادعا په اړه تر اوسه دمشق عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو په دغه سازمان کې د روسیې دایمي استازي ویلي چې دغه راپور د اعتبار وړ نه دی. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا اوسنه نور خبرنه غوړي به هم ولولای دي ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی، خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ورسله دې چې د افغانستان حکومت پرون د شاوخ پرون د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړل. طالبانو ویل چې دا د هغه دغه اقدام د سولې له هغه تړون سره اړخ نه لګوي چې دوی له امریکا متحده ایالاتونو سره د 13 فبروري میاشتې په 9 لاسلیک کړی دی. طالبان وایي دوی د بندیانو د تبادلې له بهیره وتلي. د افغانستان حکومت بیا وایي د دغو بندیانو نومونه په هغه لیست کې شامل دي چې طالبانو له حکومت سره شریک کړی وو. نور جزئیات دې فریبا ظاهر پر راپور کې.
وروسته لدی چې د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ، طالبان وویل چې دا اقدام هغه سینه دی سوی چې له امریکایانو سره د طالبانو په لاسلیک شوې موافقه کې راغلی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ د یوې ویډیوي پیغام په خبرولو سره رسنیو ته وویل چې دغه طالب بندیان د ولسمشر د فرمان پر اساس او وروسته له هغه چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ژمنه وکړه چې خوشی کېدونکي بندیان به بیا د جګړو ډګر ته نه ځي خوشی سول. شغل فیصل ویل د دغو بندیانو د خوشی کېدو بهیر تر رسمي مراحلو له تیرېدو وروسته د هغوی د حبس مودې او روغتیایي وضعیت ته په کتو ترسره سو.
دا اصل تنه د هغه لیست برخه ده چې د مستوال طالبانو تخنیکی ټیم د دولت له تخنیکی ټیم سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک او تایید کړی وو. دولت ژمن دی چې د سولې پروسې د بهبود په خاطر باندې له طالبانو سره د اضافه مذاکرات لپاره دروازه پرانستې وساتي.
خود طالبان ویان زبی الله مجاهد تیرش په ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر لدې کبله پریښود چې په هغه کې خندونه او اضافي شرطونه رامنځته سول. مجاهد دا هم ویل که مقابل لوری غواړي د ده په وینا خپله وفاداري وشي باید زندانیان د قطر د موافقې سره سم را خوشی کړي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس د افغانستان حکومت باید 15,000 طالب بندیان د مارچ پر لسمه د بین الافغانی خبرو تر پای د مخه خوشی کړی وای. هغه مهال باید د دولت زر تنه بندیان هم د طالبانو له لوري خوشی سوی وای، خو دا بهیر له خندونو سره مخامخ سو. د افغانستان حکومت وای د طالب بندیانو خوشی کېدل د سولې بهیر یوه برخه ده او هغوی به د بین الافغانی مذاکراتو په لړ کې خوشی کړي، خو په دې شرط چې بیا د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. طالبان بیا ټینګار کوي چې د موافقې سره سم دي یاد بندیان د خبرو تر پیل دمخه خوشی سي. د طالبانو یوه درې کسیز تخنیکی ټیم یوه اونۍ دمخه د زندانیانو د خوشی کېدو په اړه په کابل کې له حکومت سره تخنیکي بحثونه وکړل، خو داسې ښکاري چې دواړو لورو پر خپلو دریځونو ټینګار کوه او هغو خبرو دوام ونه کړ. په همدې حال کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی خوشبین دی او د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو بندیانو خوشي کېدل به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته وکړي داسې وویل. دی وایي د دواړو خواوو یعنی د طالبانو او د دولت د بندیانو د خوشي کېدو بحث زما په باور په دې اقدام سره پیلېږي او د هواري وړ دی. دواړه لوري مخصوصا د افغانستان دولت غواړي په دې بحثونو سره دوه ډوله امتیاز واخلي، یو له امریکا متحده ایالات غواړي امتیاز واخلي او دوهم غواړي په یو ډول پر طالبانو فشار راوړي او هغه ناز چې په اصطلاح امریکایانو طالبانو ته ورکړی وو غواړي ترې وحده راکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د واشنگټن له لوري موافقه لاسلیک کړه په دې وروستیو کې وویل چې امریکا لیواله ده د بندیانو خلاصون د امریکا او طالبانو د موافقې سره سم او هر څه ژر ترسره سي. هغه زیاته کړه طالبانو ژمنه کړې چې خوشي سوي بندیان د موافقې مواد مني او بیا به د جګړو ډګر ته ولاړ نه سي. ښاغلی خلیلزاد دا هم ویلي چې د کورونا وایرس خورېدل د بندیانو خوشي کېدل بیړنۍ کوي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړي امریکا چې په دې وروستیو کې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره د افغانستان پر حکومت فشارونه زیات کړي وو. تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو لکه څنګه چې مو واورېدل طالبانو ویلي چې دا د سولې د موافقې سره اړخ نه لګوي. نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو هم تر ډیره د طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع ته پام اړولی. صالح محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو د حکومت لخوا د سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو پر اعلان لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د امریکا آنلاین خبرونې ډیفنس پوسټ په دې باب لیکلي چې حکومت د چهارشنبې ناوخته د دغو سلو طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې طالبانو ویلي و چې په کابل کې د دوی تخنیکی ډله د بندیانو پر تبادله په نورو مذاکرو کې برخه نه اخلي او دوی خپله دا ډله بیرته ورغواړي. د طالبانو تخنیکی ډلې د اول وار لپاره د مارچ پر 1 په کابل کې له حکومتي مشرانو سره وکتل او د بندیانو پر تبادله بحث وکړ چې د ملي امنیت شورا په حواله د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو مذاکرو څارنه کوله. د بندیانو پر تبادله خبرو یوه اونۍ دوام وکړ او دواړه لوري تر ډیره توافق ته نه وو رسیدلي. د امریکا چاپ واشنگټن پوسټ رسپانې هم په خپله پرونی غڼې کې پر همدې موضوع په یو خبره کړې لیکنې کې ویلي افغان حکومت دا سل طالب بندیان په داسې حال کې خوشی کوي چې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله خبرې له ناکامۍ سره مخامخ شوي وي. واشنگټن پوسټ رسپانې د یو افغان چارواکي چې له دغو تحولاتو خبر دی خبرې هم راخیستي چې ویلي دي د بندیانو دا خوشی کېدل یو جهته او هدف یې د حکومت د ښه نیت څرګندول دي. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ځکه خبرې کړي چې له رسنیو سره یې د دغو جزئیاتو د شریکولو اجازه نه درلوده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه پر همدې موضوع په بله مقاله کې وایي طالبانو د سه شنبې په ورځ د بندیانو پر تبادله د مذاکرو د بندولو د اعلان تر څنګ افغان چارواکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له کلیدي برخې چې د بندیانو د تبادلې په اړه ده په سرغړونې تورن کړل. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په قطر کې د فبروري پر 9 لاسلیک سوه، حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان به 1,000 تنه اسیر سوي پوځیان او دولتي کارکوونکي خوشي کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته باید د 2 ورځو په جریان کې په زرګونو بندیان خوشي کېدلی، خو حکومت لوجستیکي محدودیتونو ته په پام سره پر دغه ټاکل سوي مهلت انتقاد کړی و. بلې امریکایي ورځپاڼې وال ستریت ژورنال ته هم دا موضوع مهمه ښکاره شوي او په یوه لیکنې کې وایي طالبانو له افغان حکومت سره د بندیانو پر تبادله د مذاکرو له بندولو سره د سولې پروسې په وړاندې بل لوی خنډ جوړ کړ. ورسپانې د ملي امنیت شورا یوې اعلامیې ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي له مذاکرو د طالبانو تر شا کېدل د سولې په اړه د دوی د جدیت کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ پر 23مه کابل ته د سفر پر مهال له حکومتي مشرانو غوښتنه کړې وه چې خپل اختلافات